د ماسپښین دوی بچې شوې د ازادي رادیو د سات په خبرونه کې مو زحمت شبر کوربایم په تخنیکی برخه کې طاهر روشن را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. په دې خبرونه کې تر خبرونو وروسته د ملګرو ملتو امنیت شورا ته د بریتانیا او چین د اساسو سرګندونې خبرو چې په افغانستان کې د سولې پر بهیر شغیدل دي. خو تر هر څه مخکې خبرونه په نړیوالو خبرونو کې د سر خبردار چې په نوې ډیلی کې نن جوړ وتکلې و دیوال سره ولګید او وری واخیس چې لشتر لږه لاسنه پکې مړه شوې دي. د دې یو شمیر نورو بهرنیو خبرونو تر تفصیل مخکې د افغانستان کورنی خبرونه لمرزی احمد زی څخور.
د مهمو خبرونو سرټکی. افغان ولسمشر نن دی لوړ پوړی هیئت په مشرۍ د آذربایجان پلازمینې باکو ته ورسید. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د مخالفینو د ځپلو لپاره د افغان امنیتي ځواکونو عملیات دوام لري او د روسیې او افغانستان د قانون د حاکمیت ګډو ځواکونو په تازه عملیاتو کې سبان د شپږ سوه ټنه افیم نیولې دي. پوره خبرونه. ټاکل شوی دی افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د آذربایجان له ولسمشر او نورو لوړپوړو چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پراختیا خبري وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرسیال ویان خیرالله آزاد ازادي رادیو ته وویل چې ښاغلی غنی به د آذربایجان له چارواکو سره د لاجورد لارې په اړه هم خبري وکړي.
تمرکز ما به بحثی چی از راه ترانزیتی لاجورد است، چون ایجاد آذربایجان خیلی مهم است.
لاجورد هغه لار ده چې افغان چارواکي د وریښمو لارې بدیل یادوي او په وسیله افغانستان له اروپا سره ترانزیتي لار پیدا کوي. بل لورته د جمهور ریاست خبر پاڼه وایي چې ولسمشر سره په دغه سفر کې د کابینې او شمیر سکتوري وزیران هم ملګري دي. آذربایجان ته د ښاغلي غنی د سفر یو ورسی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د مخالفینو د ځپلو لپاره د افغان امنیتي ځواکونو عملیات دوام لري. د دفاع وزارت د ویان مرسیال جنرال محمد راتمنش نن ازادي رادیو ته وویل دغه ولسوالۍ ته ځانګړي ځواکونه رسیدلي دي.
زموږ کوماندو خاصو قطعاتو هلته استه. هلمند فعلا د مونږ د اردو تر کنټرول لاندې دی. مونږ په هلمند کې په سنگین، خانشین او نورو ځایو کې سوردونه لرو او هلته د مخالفینو د ځپلو دپاره مونږ خپل ټول ترتیبات نیولی.
له دې وړاندې دفاع وزارت ویلي وو چې وسلوال مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. دا په داسې حال کې ده چې د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې له تیرو څلورو ورځو راهیسې د افغان ځواکونو او طالب وسلوالو ترمنځ جګړو زور اخیستی او د هلمند د ولایتي شورا مشر کریم اتل وایي که جګړه کنټرول نشي دا ولایت به د کندز له برخلیک سره مخ شي. د روسیې او افغانستان د قانون د حاکمیت ګډو ځواکونو په تازه عملیاتو کې سبان د شپږ سوه ټنه افیم نیولې دي. د روسیې د مخدره موادو د کنټرول د خدماتو ادارې مشر ویکتور ایوانوف نن په ماسکو کې خبري کنفرانس وویل چې د افغانستان د مخدره موادو پر ضد مبارزې پولیسو د روسیې له لورې د معلوماتو پر اساس دا مواد نیولې دي. د انټرفاکس خبري اژانس د راپور له مخې دغه اندازه مواد څو ورځې وړاندې د بغلان په دوشي سیمه کې نیول شوي دي. ایوانوف زیاته کړې چې دا مواد په لاری موټر کې ځای پر ځای شوی وو او ترکیه ته لیږدول کېدل سوله هغه ځای اروپایي هیوادونو ته واسول شي. او بیړنۍ پیښو ته د رسیدو په برخه کې د دولت وزیر وایي چې افغان حکومت سکل ژمی بیړنۍ پیښو ته سل میلیونه افغانۍ بودیجه ځانګړې کړې. وایس برمک دغه څرګندونې نن د مشرانو جرګې په استجوابیه غونډه کې وکړې. ښاغلي برمک زیاته کړه چې په سکل ژمی کې بیړنۍ پیښو ته د رسیدو په خاطر یوه اندازه خوراکي او غیر خوراکي توکي هم ځانګړي کړي دي. نوموړي زیاته کړه چې د افغانستان دفاع وزارت لرې پرتو سیمو ته د مرستو د انتقال لپاره هلیکوپټرې په پام کې نیولې دي. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو ژمو کې په پنجشیر، بدخشان، سالنګ او یو شمېر نورو سیمو کې واورې وخوېدې. خلکو ته د سر او مال زیانونه واړول. د کورنۍ خبرونه بهرني خبرونه به زموږ همکاره فرشته جلال زی تاسو وړاندې کړي.
امریکایي پوځي بو برګډال به چې په افغانستان کې خپل پوستې تشتیدلې او ډېره موده طالبانو برمته کړې ونن په شمالي کارولینا کې د پوځ محکمې ته درېږي. د امریکا پوځ په روسیو کې ویل چې بو برګډال په افغانستان کې لا درکه شوی او 15 کاله د طالبانو په برمته کې تیر کړل. له پوځ د تیښتې او د دشمن په وړاندې د ناوړه چلند په تور محاکمه کیږي. کچېری برګډال په محکمه کې مجرم وپیژندل سي د ناوړه چلند لامل په عمر قید او پوځي خدمت د تیشتي په جرم په 15 کاله بند محکومې دلای شي. بوبرګرال په 2014 میلادي کال کې په ګوانتنامو کې د طالبانو له 15 بندیانو سره په تبادله کې آزاد شو چې بیلابیل نظرونه یې پیدا کړي دي. د بوبرګرال یو شمېر مخکنیو همکارانو پر هغه تور لګولې چې د دوی ژوند یې له خطر سره مخامخ کړی و، ځکه له خدمته تر تیشتي او لادرکۍ وروسته ګڼ شمېر پوځیان مجبور شوي وو چې د ده د موندلو لپاره په خطرناکو سیمو کې عملیات وکړي. د ایران د بارنیو چارو وزارت نن ویل چې د سیمه ایزو لانجو د حل لپاره غواړي چې له خپل رقیب هیواد سعودي عربستان سره مخامخ خبرې وکړي. ایران او سعودي عربستان په سوریه، عراق، بیان، یمن کې د روانو بحرانونو په ارتباط مخالف دریځونه لري او له بحرین تر لبنانه یې مخالفتونه څرګند دي. ایران د سوریه او عراق د حکومتونو ملاتړ کوي او دواړو هیوادونو ته د اسلامي دولت یا داعش پر ضد په مبارزه کې پوځي مشورې ورکوي. سعودي عربستان په سوریه کې د رژیم د مخالفو وسلوالو ملیشو ماتړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایند حسین جابر انصاری پر نو ویل چې د سعودي عربستان نوی سفیر به ډیر ژر په تهران کې کار پیل کړي. انصاری ویل چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې په یمن کې پوځي عملیات کوي باید احتیاط وکړي او د هغو هیوادونو خپلواکۍ او د ځمکې بشپړتیا ته درناوی وکړي چې پوځي عملیات پکې کوي، خو مخامخ پر سعودي عربستان نیوکه ونه کړه. په نوې ډیلي کې نیوالو تکه له یوه دیواله سره ولګېده او ور یې واخیست چې لږ تر لږه لس تنه پکې وژل شوي دي. د هند امنیتي ځواکونو یو ویاند ویلي چې د الوتکه د سرحدي ساتونکي ځواک وه چې د رانچي ښار ته تر الوتو څو دقیقې وروسته یې سقوط وکړ. په الوتکه کې سپاره کسان هغه تخنیکي مامورین وو چې ختیځ ښار رانچي ته تلل. د الوتکې د سقوط دلیل لا نه دی څرګند شوی. د روسیې څارونکو نن د یوې خیریه ادارې د ګڼ شمېر مامورینو کورونه تلاشي کړل. د اوپن راشیا په نوم د خیریه اداره د روسیې پیژندل شوي سرمایهدار او د کرملین منتقد میخایل خودروکوفسکي چې په تویت کې اوسي جوړه کړې وه. د خیریه ادارې نن وویل چې د مامورینو کورونه په 2003 میلادي کال کې له هغې پیښې سره په تړاو تلاشي شوي چې په پایله کې خودروکوفسکي زنداني شو. د روسیې د څارونکو ادارې مشر دا خبر تایید کړی دی. د اوپن راشیا خیریه ادارې مدافع وکیل پر ټویټر ویلی چې د لشتلجه وو کارکونکو کورونه تلاشي شوی دي. خودروکوفسکي چې اوس مهال ډیر په لندن کې اوسي نن پر ټویټر وویل د پوتین ځینې کارونه د اټکل وړ شوي، نو لشتلجه په دې کې ثبات لري. او روسیه پرون خبرداري ورکړ چې د نارت سټریم په نوم د غاز پایپ لاین پروژې لغوه کېدل به چې د روسیې د بالټیک سواحلو غاز جرمني ته لېږدوي یوازې اروپا ته تاوان ورسوي. د روسیې د اقتصاد وزیر الکسی اولیوکایف پرون په بروکسل کې وویل چې دواړو خواوو د دې پروژې په قانوني، تخنیکی، اقتصادي او مالی چارو کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. الکسی اولیوکایف وویل چې دا پروژه په اروپا کې د انرژي د اعتدال او امنیت لپاره ډیره مهمه ده.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوله شپږنی وی په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې د بریتانیا او چین استازیو د ملګر ملتونو امنیت شورا ته ویلي دي چې په افغانستان کې د ثبات یوازنی لار د سولې بهیر دی. په دې خبرونه کې به وړاندې تاسو د هلمند امنیتي وضعیت هم خبر کړو چې حکومتي او امنیتي چارواکي ډیره اندیشنه نه ورته ښکار کوي، خو د ولایتي شورا غړي د هلمند وضعیت ته ډیره اندیشنه څرګندوي. د انصاف په لټه 19 پروګرام کې به واوري.
دا 15 کال دی چې دا د فارو سرګردان هم زم او رازم د دې لپاره زه لغوه غواړم چې د شرکت کامل لغوه شي او مکتوب واخلم.
دغه کس چې یو شرکت لري د هغه د لغوه کېدو له خاطر دا 15 کال دی چې هڅه کوي. په دې اړه په تفصیل په دې خبرونه کې اوریدلی شئ. او دا ساده و اوریدونکو په اونیس پروګرام کې ستاسو په شخصي شوی پیغامونه خبرو. په ملګرو ملتونو کې د بریتانیا سفیر وایي د سولې پروسه په افغانستان کې د دایمي ثبات راوستلو لپاره یوازینۍ لار ده. د چین استازي هم په دې باور دی چې د افغانستان د شخړې د حل لپاره باید د دې هیواد د سولې له پروسې کلک ملاتړ وشي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان په اړه د بریتانیا او چین د سفیرانو د ویناو مهمې برخې د رضوان مراد پر راپور کې اورو چې د لویدیځو آژانسونو په استناد یې چمتو کړی.
په ملګرو ملتونو کې د برتانیې او چین استازو تیره شپه د امنیت نړیوال شورا ته د افغانستان د وضعیت په اړه ویناوې وکړې. د برتانیې سفیر ماتیو ریکرافت په خپلو خبرو کې ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه د یو باثباته او امن افغانستان ملاتړ کوي. نوموړي ویل د یو باثباته افغانستان راتلونکی له دوو مهمو مسئلو سره تړلی چې امنیت او اقتصادي وده ده. خاغلی ریکرافت ویل کسه هم چروان میلادی کال په افغانستان کې لوی امنیتی چیلنجونه او ستونزې وي، خو د هغه په خبره افغان امنیتی ځواکونه وښودله چې هغوی د داسې چیلنجونو د مقابلې توان لري. په ملګرو ملتونو کې د برتانی استازي د سیمې له هیوادونو سره د ښو اړیکو د ساتلو او د سولې پروسې د بیا پیل لپاره د افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس هڅې وستایلې. د ټاپي پروژې د احمد پړه په ملګرو ملتونو کې د برتانی استازي ویل د دې پروژې افتتاح وښودله چې دا پروژه د ټولې سیمې لپاره څومره حیاتي اهمیت لري. ماتیو ریکرافت یو ځل بیا له افغانستان څخه د برتانی د مالی او سیاسي ملاتړ پر دوام ټینګار وکړ او د افغانستان له خلکو نړیوالو ټولنې وغوښتل چې د افغانستان له حکومت څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. په ملګرو ملتونو کې د چین مرستیال سفیر هم د امنیت نړیوال شورا ته د افغانستان په اړه څرګندونه وکړي. وانګ مین له نړیوال ټولنې وغوښتل چې د افغانستان د سولې له پروسې کلک ملاتړ وکړي. نوموړي ویل د افغانستان ټول سیاسي ډلې باید ملي ګټې په پام کې ونیسي. وانګ لین د غراس پر نړیوال ټولنې غږ وکړ چې له افغان حکومت سره خپل همکاري ته دوام ورکړي چې وتوانېږي ښه حکومتداری رامنځته کړي. د چین استازي ویل پیکینګ هیله مند چې د سیمې هیوادونه به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د زمینې په برابرولو کې خپل رول ترسره کړي. د هغه په خبره چین چمتو دی چې په دې برخه کې لازمه همکاري وکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یو پریکړه لیک په تصویبولو سره پر طالبانو بندیزونه پر ځای وساتل او په افغانستان کې د داعش د فعالیت د پراخوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړه.
په ملګرو ملتونو کې د بریتانیا او چین استازیو د افغانستان د ثبات لپاره د سولې بهیر مهم وباله او دا یې حل لاره وګڼله. بل لور ته افغان او پاکستاني چارواکي د سولې د پروسې پر بیا پیل او د مدني ټولنو شوراګانو او امنیتي ادارو ترمنځ د خبرو پر دوام تاکید کوي. دا خبرې د دواړو هیوادونو استازیو په کابل کې له پولي اخوا په نامه په یو غونډه کې وکړې. افغان چارواکو د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور پر ټینګښت ټینګار وکړ او وی ویل چې د سولې په برخه کې باید ګډې هڅې وشي. تفصیل له کابل د خان محمد سین پورا پور کې.
د سولې د مذاکراتو د بیا پیلېدو په اړه د جمهور رئیس اشرف غنی له څرګندونو وروسته ځینو افغان او پاکستانی چارواکو هم د دې پروسې په بیا پیلېدو تاکید وکړ. افغان او پاکستانی چارواکو د دوشنبه په ورځ په کابل کې د پولي اخوا په نامه یوې ناسته کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په ټینګښت تاکید وکړ. دا ناسته چې د ډیورن په نامه د مدني ټولنې لخوا جوړه شوې وه، پکې د سولې په پروسه کې د جمهور رئیس سلاکار قطب الدین هلال وویل د دواړو هیوادونو د مشرانو رښتینې هڅې کولی شي چې سیمې ته سوله او ثبات راولي.
I'm sure that honest and cordial relation between the two countries
زه ډاډه يم چې د دواړو هیوادونو ترمنځ رښتینې اړیکې کولی شي چې سوله ټینګ کړي، خو تر هر څه لومړی باور ته اړتیا ده. لاغ ورسته د سولې لپاره نورو اقداماتو ته
شاوخوا لس ورځې مخکې اسلام آباد ته د جمهور رئیس اشرف غنی د سفر پر مهال پاکستانی چارواکو ژمنه کړې چې ډیر ژر به له طالبانو سره د سولې مذاکرات پیل شي. پاکستانی چارواکي وایي دا ډول ناستې کولی شي چې د دواړو هیوادونو اړیکې ښه کړي. دوی وایي په همدې توګه به د دواړو هیوادونو استازو ته زمینه برابره شي چې د سولې د ټینګښت لپاره پر خپلو حکومتونو فشار راولي. په جوړې ناسته کې په افغانستان کې د پاکستان سفیر ابرار حسین وویل د افغانستان ثبات کولی شي چې د سیمې د هیوادونو ترمنځ اقتصادي اړیکې پراخ کړي.
The Pakistan government is fully cognizant of the fact that only
د پاکستان حکومت پر دې حقایق پوهیږي چې د افغانستان سوله کولای شي د سیمې اقتصادي پراختیا ته زمينه برابر کړي. افغانستان او پاکستان دواړه د توریزم قرباني دي. موږ باید د سیمې هیوادونو ته ورسو چې د یو بل په کورنیو چارو کې د نه لاسوهنه پر پالیسي عمل وکړي.
همدارنګ په افغانستان کې د انګلستان سفیره کیرن پیرس وایي د افغانستان او پاکستان ثبات ورته مهم دي او که په دې برخه کې مرستو ته ضرورت احساس شي هیواد حاضر دی چې وی کړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د هلمند ولایتي شورا په وینا د هلمند د څوارلس ولسوالیو په پنځو ولسوالیو کې سخته جګړه روانه ده، خو د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي چې تازه دمه ځواکونه هلمند ته استولې دي او هلته شی لاسته راوړنې لري. وړاندې به په خپرونه کې په دې اړه تفصیل درکړو، خو اوس به هم هلمند ته ورشو او له هغه ځایه به د تازه امنیتي وضعیت په اړه له خپل خبریاله واورو. د هلمند د ګرشک په ولسوالۍ کې د امنیتي ستونزو د مخنیوي لپاره چارواکي د ولسوالۍ بهر د امنیتي پوستو د جوړېدو خبر ورکوي، خو په ورته وخت کې وایي چې وسلې او مهمات ورته پکار دي. دا ولسوالۍ د کابل هرات پر لویه لاره پرته ده چې مهم ستراتیژیک موقعیت لري. الیاس دای راپور لري.
ورسته لغه چې د ګرشک ولسوالۍ د زنبولیا او میرمنداب اړوند یو شمیر سیمې د وسلوالو لاس ته سکوت شوې، اوس د ګریش دولتي مسولین د ګریش د بازار څخه د باندې د سربند په نوم سیمه کې امنیتي کمربند جوړوي. د ګریش کلسوال محمد شریفای په سربند او نورو سیمو کې په دې خاطر کمربند جوړوي چې بازار ته د وسلوالو د تګ مخه ونیسي.
موږ غواړو چې په دوه ساحو کې چې د بند غرب شرق طرف ته او بل غرب طرف ته غواړو چې موږ دلته نوي پوسې واچو د پولیسو او دا تقویه کړو. او موږ یو مشکل لرو چې موږ دغه ټولې چې پیلن لرو دغه سلاوي نه لري چې دا سلاوي چې تکنیسي لکه دا شکو یو یاکو راکټو او کلاشو پوپونه دغه چې تکنیسي ورته آمده شي نو موږ باور چې موږ خپل صحه ساتلی شو.
ولسوال زده رډ ټول په تیرو درې ورځو کې د وسلوالو سره په مخامخ شوته کې 20 تنه افغان سرتیري چې ډېر محلي پولیس ته وجل شوی دی. محمد شریف د څلويشتو په شاوخوا کې د وسلوالو د وجل کېدو خبر هم ورکړ. د ګریش کې قومي مشر عبدالخالق وای امنیتي ځواکونو نږدې 10 کیلومتره د ګریش د مرکز لور ته په شاتک کړی. عبدالخالق خان د حکومت څخه د ګریش د امنیت د ټینګښت د پاملرنې غوښتنه وکړه. د ول کچيري د ګریشک امنیت نور هم خراب سي. د کابل هرات لوی لار ورسره نام نه کیږي او امکان لري بيخي د مسافر پر مخ بند سي.
خو د ولسوالي لکه څنګه چې مهم ولسوالي د دولت په ساته باندې ستراتیژیک ولسوالي د لوی ولسوالي د دشمنم په فهم دغه اندازه باندې توجه ورته کوي. نو کچيري دولت توجه ورته ونه کی تازه دمي قوتونه را نسی دغه تجهیز نسی اکمال نسی امکان لري چې د ګریش ولسوالي د ستون سر مخامخ سي. خصوصا عمومي شارع چې د هرات فرا کندهار د شاچ دا بند سي. نو د زومبلي مرمنداب خلک غواړي چې زومبلي هرڅه جرمي برته ونیول سي تر څو د دشمن پلانونه شنډ سي.
ته چارواکو د معلوماتو لمخې د هلمند په 15 ولسوالیو کې جنگ روان دی. د خانشین په شمول واشیر سنگین مارجا او ګریش کې هم جګړې روان دي. کتون کې وای کچيري سنگین او ګریش کلسوالي سکوت وکړي. د هلمند په شمال کې پراخ غرنۍ سیمه او هواري دشتې د وسلوالو د اوسېدو ښه امکانات لري او د غزا کولای سي پاسنۍ د لشکړګا پر شر فشارونه تداوم ورکړي.
په راپور کې موافق دل چې د هلمند په 15 ولسوالیو کې امنیتي ستونزې شته. د هلمند ولایتي شورا رئیس کریم عتل هم نن ازادي راډیو ته وویل چې د هلمند جنگ ته باید تدابیر ډیر شي او دا کنه د په وینا د ولایت په بشپړه توګه سقوط شي. د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي چې هلمند ته تازه دمه عسكر استولې دي او په روسي جګړو کې شیله سراوړنې لري. یوسف خان ستران له کابل راپور لري.
د کندوز له سقوط درې میاشتې وروسته اوس دا سندخني موجود دي چې افغان امنیتي ځواکونه په هلمند کې روانه جګړه کنټرول نکړي دغه خار به هم د کندوز له برخلیک سره مخ شي. د هلمند ولایت شوراوي چې په دغه ولایت کې دوه میاشتنیو جګړو وسلوال مخالفین پیوړی کړي او اوس د خار په شمول د دغه ولایت غنی سیمې تر جدي ګواخلاندې دي. د ولایت شورا رئیس کریم عتل ازادي رادیو ته ویل چې هلمند ته په زیات اندازه تازه دم ځواکونه او اکمالات ورونه رسیږي دا ولایت به سقوط وکړي.
عملاً په 15 ولسوالۍ کې او همدارنګ د شار په سلرم او ځی باندې جګړه روانه ده. مهر ورځ د دې جګړې نتیجه ډیره سخت خرابوي. نو چې کله د شار نږدې سیمو ته جګړه رسیږي په دې کې شک نشته چې بل اخره به د هلمند نوري ولسوالۍ هم سقوط کیږي. دا جګړه به رسیږي شار ته او شار به هم سقوط تر سره کیږي.
ښاغلی عتل وایي چې دا جګړې په خانشین، موسی کله، نوزاد، مرجی او سنگین ولسوالیو کې دي چې وخت نا وخت د وسلوالو مخالفینو ولکې ته هم لویدلې دي. تیره ورځ د هلمند مرستیال ولی محمد جان رسولیار ویلی و چې د ملي اردو له مرکزونو پرته د سنگین ولسوالۍ ټولې برخې د وسلوالو مخالفینو په لاس کې دي. هلمند د افغانستان یو لوی او ستراتیژیک ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې له پاکستان او ایران سره ګډه پوله لري. له دې وړاندې د هلمند مرستیال ولی جمهور رئیس غنی ته په یو پرانیستي لیک کې هلمند د ګړنګ په غاړه بللی او ویلی دي چې کدا ولایت یو ځل د طالبانو لاسته ولوید بیا نیولې خوب خیال او محال کیدی شي. د افغانستان دفاع وزارت بیا د هلمند د سقوط خطر ردوي وایي چې هغه ولایت کافي اکمالات لګلې دي. د دغه وزارت د ویان مرستیال محمد رادمنیش د سې شنبه پر ورځ ازادي رادیو ته وویل چې هلمند اردو تر کنټرول لاندې دی او خیل استراوړنې لري.
د موګو کوماندو او د خاصو قطعاتو حالت استا هلمند فعلاً د موګو د اردو تر کنټرول لاندې دی. موګو په هلمند کې په سنگین، خانشین او نورو ځای کې موګ د اردو نلرو او حالت د مخالفینو د زپلو د پاره موږ خپل ټول ترتیبات نیولې او حالت موږ مخکیو.
بل لورته په افغانستان کې د ناتو د قاطی ملاتړ د ماموریت مسولین وای چې په هلمند کې جګړه افغان ځواکونه په مخ بیاي خو دوی سلام مشورې ورکوي او ملاتړ کوي. دغه ماموریت ویان مايكل لاهورن په دی اړه ځدی رادیو ته ویل
د قاتم ملاتړ ځواکونه د تل په څیر هماغه د امنیتي ځواکونو د روزنې مشورې او ملاتړ دنده پرمخ بیایي. د هلمند په ولسوالیو کې جګړه امنیتي ځواکونه پرمخ بیایي. په یو شمېر ځایونو کې کمزوري شته، خو په مجموعي ډول د افغان امنیتي ځواکونو فعالیتونه تر ډیره د قناعت وړ دي. زموږ تمرکز د قول اردو په مرسته او د افغان ځواکونو په تجهیز او روزنې دی. د برېټانیا دفاع وزارت هم ویلي چې یوه ډله ځواکونه یې د هلمند شورابک اډې ته بیرته ستانه شوي تر څو هلته امنیتي ځواکونو ته مشورې ورکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هلمند جنګ نړیوالو تراګرو پلان کړی او پکې چچنی، یغور او عربي جنګیالي جنګیږي.
ازادي او اوریدونکي په روانه خبرونه کې واوري.
ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو پرشا سبشي پیغامونه خبرو. البته د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې تر دونیمو بجو مخته ازادي رادیو ته ساسو یو شمېر رسیدلې اس ام اس نلولو، خو امنیتي موضوعات په سی تعقیبو. د کونړ ولایت مرکز اسداباد پر دوه امنیتي پوسټو پرون مازیګر وسلوالو مخالفانو بریټ وکړ. لبریټ وروسته د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمن نشته پیل شو چې دایمي شاهدانو په وینا نږدې 2 ساعته دوام وکړ. ل کونړ روح الانوري راپور لري.
مازیګر څلورنیمی بجې ویلمر په پریوتو چې وسلوال مخالفینو د مرورې ولسوالۍ اړوند د سریکوهی په هغه امنیتی پوسټو ناڅاپي برید وکړ چې کومې دو میاشتې وړاندې د اسداباد امنیت لپاره جوړې شوې وي. د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته وویل چې په نخته کې یوازې یو سرتیر ټپي شوی او په مقابل کې لسو وسلوال مخالفینو ته مرگ جوب لا اړولې ده.
مخالفین 4 کشته داره، 6 زخمی داره. شهرتش در رسیده باشد.
چلور مخالفین وژل شوی او شپل تپین شوی دی. بشپړ شهرت دوی ته نه دی را رسیدلی، خو ویل کیږي چې په وژل شوو کې دوه تنه د کوزی پښتونخوا د باجوړ اوسیدونکو دي. د نور شهرت په درته سبا وایو د افغان ځواکونو نه یو تن ټپي شوی دی. هغه وای په امنیتی پوسټو د راکټ لګیدو لامل اور بل شوی وو او دواړه پوسټې د دولتي سرتیرو په لاس کې دي. د اسداباد مرکزی روختون مسولین هم وای چې دوی ته د شپې تر 11 بجو یوازې یو تن ټپي شوی پولیس ورول شوی دی او روختي حالات له خطر وتلی وو. د اسداباد اکثرو اوسیدونکو د جګړې ننداره کوله او هر څه په خپل ستر ګولیدل چې یو تن داسې کیسه کوي.
زمانم زیو رحمان د اسداباد خر اوسیدونکو تقریبا 4:30 بجې وي چې یو دم د اسداباد خر مخامخ د مرورې ساحه ده. د اسداباد خر امنیتی پوسټ دي چې دوه پوسټ دي په دغه په سر کې جوړ کړي چې لا اوس هم سرک کار او روان دي. جنگ ونخته لومړی شروع په راکټونو باندې وشول چې یو څو راکټونه په پوسټو باندې فایر کړل او داغه نور څه د وړو ډزو غټو ډزو جګړه شروع شوه. تقریبا چې 2 ساعته دوام وکړ. ما خام نه وخت فورې چې کله جنگ قرار ده دا ټیم کې پوسټو ور وخت او لمبي او لوبي پورته اسمان ته وختل.
تر اوسه وسلوالو طالبانو د یاد نه خدي پاړه څنګه دی ویلي. سریکوهی سیمه په ستراتیژیک لحاظ په دې ډیره مهمه ده چې له نورو لوړ پرته ده او بل دا چې مرکز اسداباد ته تری د پیکا او نور وسلو مرمۍ را رسیږي. د پوسټو جوړې دوړاندې به همیشه وسلوال مخالفینو له همدی زینو په مرکز بریدو نه کول چې لامل یې زیاتو کسانو ته مرګ شوب لرسیدلې و.
له جګړو په د جګړو د مخنیوي هڅو ته مخه کړو. په شمال کې د پامیر وسو وسن قومندانۍ خپل فعالیت پیل کړ. له مزار شریف مجیب الرحمن حبیب صاحب.
د پامیر وسو وسن قومندانۍ په شمازون کې د پولیسو د فعالیتونو د همغږي کول او د امنیت د ټینګښت په مقصد خپل فعالیت د افغانستان په شمال کې پیل کړ. د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې د یادې قومندانۍ د رامنځته کېدو اساسي هدف دا دی تر څو په شمازون کې د پولیسو ځواکونو ترمنځ همغږي رامنځته کړي او د بلخ، سرپل، سمنګان، جوزجان او فاریاب ولایتونو د پولیسو د هدایت د یو مرکز په توګه عمل وکړي. د کورنیو چارو وزارت د پولیسو عمومي مشر لوی پاسوال جنرال سالم احساس بلخ ولایت کې رسنیو ته په خبرو کې وویل د یاد قومندانۍ مقر به په بلخ ولایت کې وي او له همدې ځایه به د شمازون د ټولو ولایتونو د پولیسو فعالیتونه به کنټرول او هدایت کوي. هغه د پامیر او وسو او ومزون د پولیسو قومندانۍ د رامنځته کېدو اساسي هدف داسې په ګوته کړ.
هدف از ایجاد یعنی زونها البته به خاطر
د یادو زونونو څخه د رامنځته کېدو هدف د پولیسو ترمنځ د همغږۍ رامنځته کېدل دي. همدارنګه په موقع اجرات او د امنیتي ځواکونو څخه ښه حمایت او ملاتړ دی او همدارنګه د خلکو لپاره د خدمت کوسرۍ هدف دی چې وکولی شي په ښه توګه د خلکو ستونزو ته رسیدګي وکړي. په عین وخت کې بیا د بلخ سرپرست والی وایي چې د شمازون د پولیسو ترمنځ د همکارۍ روحیه نه ده موجوده او د ځواکونه د نظامي او لوجستیکي تجهیزاتو له کموالي سره مخ دي. د بلخ سرپرست والی عطا محمد نور وایي چې د یادې قوماندانۍ په رامنځته کېدو سره به د دې سون د پولیسو فعالیتونه همغږي شي او ورسره به د امنیت د ټینګښت او ثبات په برخه کې هم د قوماندانۍ لوی نقش ولوبوي. د بلخ سرپرست په شمازون کې د پولیسو ځواکونو د نظامي او لوجستیکي تجهیزاتو د کموالي په اړه داسې وویل:
مشکلات
تجهیزات باشه، شاید مشکلات لوجستیک و اکمالات بده باشه، ولی برق د تجهیزات و مشکلات به وی، شاید د لوجستیک مشکلات به هم وی. خو په هر حال یو ډول ستونزه موجوده ده چې په ګڼ شمېر شمالي ولایتونو کې د پولیسو د فعالیتونو ترمنځ نه همغږي رامنځته کړي او ستونزه یې راولاړې کړې دي. د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ چې ټول هیواد کې د ملي پولیسو د فعالیتونو د همغږي کولو په مقصد د افغانستان په سطحه د پولیسو د همغږۍ اته لوی زونونه د کورنیو چارو د وزیر د غوښتنې او د ولسمشرۍ د ماڼۍ د منظورۍ پر اساس رامنځته شوي دي. مجیب رحمان حبیب زی، آزادۍ راډیو، مزار شریف.
د پکتیا والی په یو ولسی غونډه کې خلکو ته خبرو پر مهال وویل چې د پکتیا په اداره کې د اصلاحاتو په هدف به جدي ګامونه پورته کړي. خو والی په ورته وخت کې له خلکو د مرستو غوښتنه وکړه. داود تپان لګردیز راپور لري.
د پکتیا والی نصرت الله ارسلاب د بانفوزه خلکو او وکیلانو څخه غوښتنه وکړه د هغه چارواکو سفارش ونه کړي چې په فساد ککړ ودلی او قضایي ارګانونو ته معرفي شوي وي. د وویل د پکتیا په اداره کې د اصلاحاتو لپاره به ګړندي ګامونه پورته کوي او هغه چارواکي چې د مرکز ولسوالۍ په کچه په فساد کې ښکیل دي ډیر ژر به عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي.
نور دین وروسته زه د اوس نه د سټیج دلار نه اعلان کوم چې هر هغه چارواکي کاغه ورکی او کغټی کبه ولسوالی کی او کبه ریاست کی دلته کبه فساد باندې تورن سو سم دستی به سره مواله تمہاری فکیږي خو تاسو نه غوښتنه ده چې دا سفارښت نه راځي.
نموړی د پکتیا له بانفوز اشخاص ولایتي شورا او پارلمان له وکیلانو څخه وغوښتل چې د اصلاحاتو پر واستو کې د دمو لاټړ وکړي او داغو کسانو او اشخاص تر شا و نه دريږي چې د اداري فساد په تور عدلی او قضایي ارګانونو ته معرفي شوي وي.
وختره مې هم د ولایتي شورا نه هم د محترم سناتور صاحبان نه هم د ولس د غوړ نه چې هر هغه کس سره مواله تزي بیرته د تاسو سفارښت نه کوي په دې ځای کې لکه چې زه یقیني یم چې هغه سم لاټړ لري او بیا راځي. موږ یو مثال د معرفت لرو چې په هغه کې موږ نه کسان سره مواله ته معرفي کړو. اوس د قوم ډېر مشران خلک ماته راځي چې دا بیرته باید خلاص کړی شي. دغه شک نشته چې د پښتنو یو نړۍ او منطقه دلته موږ د مشرانو خبره باید واورو، دا مخ ته باید وګورو. خو د راتګ نه مخکې باید په دې باندې هم سوچ وکړل شي چې دا چا سفارش کوو په دې ځای کې واقعا دا په دې ارزیږي که نه ارزیږي.
په یاد ولسی غونډه کې چې پکتیا والی د خلکو شته ستونزې واورېدې دا ژمنه هم وکړه چې د خلکو ستونزو ته د رسیدو لپاره به د مرکز په مرسته دلته د لویو پروژو تطبیق او په اداره کې د اصلاحاتو لپاره ګړندي ګامونه واخلي. د غونډې یو بل ګډونوال او د ولایتي شورا وکیل ډاکټر الامیر بارمزوی د پکتیا والی نصرت الله ارسلا د خبرو ملاتړ وکړ او له خلکو څخه یې غوښتنه وکړه چې په فساد ککړ چارواکو ملاتړ ونه کړي.
ولې کوم معلومات چې موږ لرو هغه څوک چې دلته په ډېر په فساد ککړ دي یا داسې کارونه کوي چې د دولت د خلکو ترمنځ واټن پیدا کړی ده، تر شا یې وکیل صاحبان ویلوړ دي یا با نفوذه خلک شاته ویلوړ دي. په فساد ککړ خلک بو ترنوالۍ محاکمو ته وړاندې کیږي. موږ یې هم ملاتړ یو، کلک ملاتړ ته نه کوو، په څنګ کې ورسره یو او غوښتنه مو دا ده چې هغه څوک چې په فساد ککړ دي باید ترنوالۍ محاکمو ته وړاندې شي. هغه څوک چې په فساد ککړو خوا کې ولوړ دي یا کومکونه ورسره کوي هغه باید افشا شي.
دا هم ویل چې په اداره کې اصلاحات یوازې په یو یا دوه کسو نشي راتلای. په خبره یې په کار دي چې د پکتیا ولسونه د خپلو با احساس او پاکو چارواکو تر شا ودرېږي. او همدا ډول یو قومي مشر جنت خان منګلم د والی د خبرو د ملاتړ ترڅنګ وویل:
هغه نظر چې په خپل غونډه کې والی صاحب وې چې مو هیله دادو چې زه به نور د اداري پسند ککړ خلک نیسم، محکمو ته به ماری بکوم او د باید مشرون دی غو نه ملاتړ ونه کی. موږ د والی صاحب نظر بالکل ټیکی ټیکی تایید او ملاتړ
د زیاته کړه. د تغیرات راوستو په خاطر په کار ده چې ولسونه د والی تر شا ودرېږي او له مرکز څخه په شریکه غوښتنه وکړي چې پکتیا ته توجه زیاته کړي. والی دا خبرې په داسې حال کې کوي چې د پکتیا ځینې وکیلان، قومي مخور او مدني فعالان په اداره کې د اصلاحاتو نه راتلو او فساد زیاتېدو په تور په پرله پسې ډول په ولایتي چارواکو تورونه پورې کوي.
دا افغان بی سیم شرکت لاری ازادي رادیو تاسو ته را رسیدل اس ام اسونه حمید الله وطنوال د ورزګان له چوري ولسوالی لیکي لولسمه شهيله کوم چې د جنگونو مخاوني سي زکه په یخني کې به ملکيان چرته زي مینوال د هلمند مارجي لیکي کمارجه سقوط وکړي نو جګړه لشکرګاه ته ولاړه که سنگین سقوط وکړي نو هلمند سقوط وکړ او کریم د غزنی له مقوره لیکي په هلمند او نور سیمو کې ناامني د حکومت د کمزوري پالیسي نتیجه ده خو فیض الله له ورزګان لیکي د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره امنیتي وضعیت په افغانستان کې خراب شوی دی دوی بچی او دیش تخ خیش وی لند خبرونه لفرشته جلال زیزخ
روسیه او افغانستان د قانون د حاکمیت ګړو ځواکونو په تازه عملیاتو کې څباندی شپش سوټن اپیم نیولی دی بریتانیا هلمند ته اضافي ځواکونه استولې دي رپورټونه وايي چې د بریتانیا حکومت د پریکړه ځکه کړې ده چې د هلمند د سنگین ولسوالۍ د زیاتو برخو د سقوط خبر ورکړ سوی وو دغه خبر نور جزئیات په ورسته واوري د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په آذربایجان کې د یو د هیواد له ولسمشر او نورو چارواکو سره به د افغانستان او آذربایجان د اړیکو پر پراختیا خبري وکړي د ارګ مطبوعاتي دفتر وایي چې جمهور رئیس غنی بنن د آذربایجان له چارواکو سره د همکاري یو لړ قراردادونه هم لاسلیک کړي خو په اړه نور جزئیات نه دی ورکړ سوی ولسمشر غنی نن بیرته افغانستان ته ستنیږي امریکای پوځي بوبرګ ډال بچي په افغانستان کې لخپلې پوسټې وټلۍ او ډېره مودې له طالبانو سره سیرونن په شمالي کارولینا کې د پوځ محکمې ته ودرول سي د امریکا د پوځ په وینا بوبرګ ډال بچي 15 کاله د طالبانو په برمته کې تیر کړل ل امریکا د امریکا له پوځي خدماتو د تیشتي او د دشمن په وړاندې د ناوړه چلند په تور محاکمه کیږي د ایران د بارنوی چارو وزارت ویلي د سیمه ایزو لانجو د حل لپاره غواړي چې خپل رقیب هیواد سعودي عربستان سره مخامخ خبري وکړي ایران او سعودي عربستان په سوریه، عراق او یمن کې روانو بحرانونو په ارتباط مخالف دریځ نه لري او له بحرانه تر لبنان هم مخالفتونه څرګندې د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ډېر ژر به د سعودي عربستان نوې سفیر په تهران کې په کار پیل وکړي او په نوې ډیلی کې نن یو الوتکه لای ودیواله سره ولګیده او ورې واخیست چې لښته لږه لستنه پکې وژل سوي دي د هند امنیتي ځواکونو ویاند ویلي چې د الوتکه د هند د سرحدي ځواکونو وچی د دې هیواد په ختیځ کې درانچې شرط تله د الوتکې د سقوط دلیل نه دی څرګند
اوس هم اقتصادي خبرونه
دا سلام پران کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو څخه د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونی مسولین وایي چې د ولسمشر سفر آذربایجان ته اقتصادي اهمیت لري د دغه خونو مرستیال خانجان الکوزی ازادي رادیو ته ویل ولسمشر غواړي چې افغانستان د مرکزی او جنوبی اسیا د وصل نقطه وګرځوي
د دې سفر مخه اقتصادي همکاري د په منطقه کې او د منطقې د هیوادونو نخلول دي او د بل سره او د آذربایجان او د ترکیه سرمایدارانو تشویقول دي چې په افغانستان کې باید سرمایه‌ګذاري وکړي
د شغل لکوزی په خبره ولسمشر به د خپل سفر په ترڅ کې د آذربایجان سوداګر او پانګوال وهڅوي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي چې په هیواد کې د سوداګرۍ او صنایع په برخه کې د موجوده ستونزو د حل لپاره یو نوې ستراتیژي جوړه کړې ده دغه وزارت ویان مسافر حقوقندي ازادي رادیو ویل چې د دغه 15 کلنی ستراتیژي په عمل کولو سره به د ترانسپورت، ترانزیت، انرژي او د ځمکې د ویش په برخه کې پرتی ستونزې حل شي شغلي حقوقندي زیاته کړه چې دوی به د سوداګرۍ د نړیوال سازمان لغړو هیوادونو سره د افغانستان د ترانزیت په برخه کې یو شمیر تړونونه هم لاسلیک کړي د افغانستان د کرنی وزارت مسولین وایي چې په میدان وردګ ولایت کې یو سلوډیش ټنه د غنمو اصلاح شوی تخمونه بزګرته ویشلې دي د دغه وزارت د اطلاعات او عامه اړیکو مسول محمد اسماعیل سباون ازادي رادیو ویل چې دغه اصلاح شوی تخمونه د پسرلنی او هم د منی موسم لپاره دي د شاغلی سباون په خبره د دغه اصلاح شوی تخمونو په ویشلو سره به د دې ولایت د غنمو په حاصلات کې د پام وړ ډیروالی راشي او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینې بهرنی اسعار سره دا ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر اتش پته افغاني 15 پوله یو یورو 3 افغاني او 8 پوله یو انګلیسي پوند 3 افغاني او 8 پوله یو سعودي ریال 3 افغاني زر ایراني تومان 3 افغاني او 50 پوله او زر پاکستاني کلدارش 415 افغاني
له سباون کاکړه په مننه چې اقتصادي خبرونه وړاندې کړل. وړاندې ازادي او اوریدونکو نیوز پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص شوی پیغامونه خبرو، خو تر هغه مخکې اجمل تورمن د انصاف په لټه کې پروګرام وړاندې کوي.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دې شی او ناهیل به تخپل کوړه راځم.
دومره زورې دې لېما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بلی دي نمې څوک ما پرې داوري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټي ازري په ویګر کوه ازرکی ان شاء الله موږ ګلګونه پسې ورکړي.
ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادې راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلمو ومنئ. د دې بیا هم زه اجمل تورمان د انصاف په لټه کې د وی بل خبرونه په وړاندې کول سره ستاسو په چوپړ کې دوستانو دا ونی مو د یو داسې اوریدونکو ستونزې راخستې رچې د ګټ په هدف یو شرکت پرانیسته وو، خو اوس غواړي چې دغه شرکت وتړي. نو د خپل شرکت پر تړلو کې لڅ ستونزو سره مخ ده.
زما نوم داوود دی، انجینر داوود. زما مشکل د لغوه د لپاره دی، د شرکت لغوه. خو غواړم چې اخر مکتوب دی چې لغوه کیږي. زما هدف یوازې دا لغوه دی چې لغوه خلاص شي او مکتوب واخلم. دا 15 کال دی چې زه د لپاره سرګردان یم، زما او رازم زما کار نه کیږي، دوی نه کوي، اجرات نه کوي. دا خو شرکت ما د ګټه لپاره د کار کولو لپاره ما تاسیس وکړه، او ما چې وکتل چې دا ګټه نشو او تاوان موږ ته ورسول، د دې لپاره زه لغوه غواړم چې د شرکت کامل لغوه شي او مکتوب واخلم. زموږ شرکت په یو دوه دولتي ارګان کې ثبت و، پروژه نیول ډېر سخت و، سرمایه غواړي، او زموږ د سرمایه کم و، ځکه زما په توانایي کې نه و. یو کال ما موږ فعالیت وکړه او ما چې وکتل چې دا زموږ لپاره تاوان دی، د دې لپاره زما تصمیم دا و چې د شرکت بند کړم. درې لک یا څلور لک افغانۍ زموږ تاوان وشو. زما اول کار خو په حساب دا چې جواز ورکړي، اول خو هلته زموږ کار بند و، بیا د هغه نه ما مکتوب واخیست، بیا ګمرک کې د پلچرخي په لار کې دی، هغه مالیدندگان مرکزی دفتر هلته دی په ګمرک کې. کارونه ما خلاص کړه او بیرته د سند ما راول، هلته مې یو 15 شپږ میاشت هلته کار زما کار بند و. بیا عملته څلور کال زما دوسیه ورک شو، هلته دلته یو بخش دلته انتقال شو، د مالیدندگان یو بخش دلته انتقال شو، کریم کونه کې دلته انتقال شوی دی، تا دوه کال کې چې دلته انتقال شوی دی. د مالیدندگان دی یو بخش دلته دی، اوس کار دلته باندې او اخر دوسیه ورکو سالور کال ورکو، او یو کال مخکې چې دا پیدا سو په آرشیف کې وو. اوس زه غواړم چې دا شرکت به لغوه شي، او یو اخرین مرحله دا ده چې یو مکتوب لیکي چې دا په دې مکتوب کې لیکل شوی دی چې دا شرکت کار خلاص دی باندې. زه غواړم چې هغه اخرین مکتوب واخلم چې دا لیک پکې وو لیکي چې دا شرکت کار خلاص دی لغوه دی.
د انصاف پلټه کې
د انجینر داوود ستونز مو د مالیه وزارت د اوایدو د عمومي رئیس مجیب شیرزاد مخه ته کی خدا. خغلی شیرزاد یې پاړه وویل
د شرکتونو د لغوي پرتبات باید وایم چې موږ د شرکتونو د لغوي په اساس هیڅ مشکل نه لرو، په هغه صورت کې چې د شرکت ټول مالیاتي دوین تصفیه شوی. ول یو مشکل چې لرو هغه دا دی چې د وزیرانو شورا د تصمیم یا تصویب په اساس مالیاتي اداره اوس فعلا نشي کولای چې حسابات بانکي د شرکتونو مستقیما چک کړي. په لهغه هغه شرکتونه چې انحلال غواړي او دا شرکتونه د تجارت د صحنه نه خارجيږي، په ورسته موږ نشو کولای چې دا شرکتونه بررسی کو. په لهغه مالیاتي اداره ویریږي چې د دولت اواید دوی سره پاتې نشي، او دوی ځینی اواید یا پروژې چې لري هغه کتمان نکي. په لهغه موږ درخواست کړی د افغانستان ستر محکمې ته چې په هغه صورت کې یو شرکت لغوه کیږي، موږ ته اجازه راکړي چې هغه بانکي حسابات او صورت حساب بانکي موږ چک کړو. او روسته مالیاتی دیونی تصفیه کو او لغوی ته ولیګو. په هغه صورت کې شکه دغه شرکت وش کولای چې په دعوا طالبانه توګه ټول بانکي حسابونه چې په ټول خصوصي او دولتي بانکونو کې لري صورت حساب مونږ ته راوړي او مونږ چک کو، نو هیڅ مشکل په مالیاتی اداره کې وجود نه لري. ان شاء الله د دې په اسره وخت حسابونه تصفیه او لغوی ته لیږل.
شرکت سب دغه ورور وایي چې څلور کاله د دوی اسناد په آرشیف کې ورکول، څنګه کېدلی شي چې اسناد په یو دولتي دفتر کې هغه هم په آرشیف کې څلور کاله ورک وي او خلکو ته دومره لویه ستونزه جوړه شي؟
زه فکر نه کوم چې اسنادونه زمونږ په آرشیف کې ورک شي. دا اولین واقعیت ده چې زه اورم چې زمونږ په آرشیف کې یو اسناد ورک کیږي، ځکه د دې ورور اسنادونه چې دي جواز دې سره وي او پخواني فایلونه کافي هم دې سره وي، نو په هغه صورت کې زمونږ په آرشیف کې اسناد نه ورک کیږي. که دا ورور مراجعه وکړي مونږ ته مونږ به دا موضوع څېړنه وکړو. زه چې څومره پوهېږم د شرکتونو د لغوې موضوع چې ځنډېدلی، صرف او صرف یوازینی موضوع هماغه چک د حسابات بانکي د شرکتونو و. که دا موضوع حل شي مونږ زره دغه ټول شرکتونه چې د لغوې دپاره مونږ سره واقعي پاتې دي دوی کارونه خلاصوو او دوی مالیاتي دویونه تصفیه کوو.
که دغه ورور شیرزاد صاحب تاسو ته مراجعه وکړي، د دوی د ستونزو د اواري برخه کې آیا څه کولی شئ تاسو؟
مونږ دا همکاري کوو چې لکه مخکې چې ما وویلې چې که چېرته ټول بانکي حسابونه صورت حساب بانکي دی مونږ ته راوړي، نو په اسره وخت کې په ظرف د درې څلور ورځو کې د حسابونه مونږ تشکیل کوو او د دې کار خلاصوو. دوی کولی شي چې نن هم مونږ ته راشي، دوی کولی شي سبا مونږ ته راشي، خو دغه یو شرط دی چې ما مخکې وویلې چې مونږ صورت حساب بانکي دی ټول چک کوو. چې نه تنها دې ورور سره همکاري یو من هیڅ دی یو اداره چې خلک راځي او مونږ ته مالیات ورکوي، مونږ کاري پروسیجر جرونه ډیر زیات ساده کړي دي او مونږ دوی سره همکاري او تر څو چې وشو کولای شي یو خانه تجارت ته سهولت ایجاد کو، خلکو ته سهولت ایجاد کو او د بل خانه د دولت عواید په صحیح توګه ټول کو، نو ټول عواید مامورین دوی سره همیشه همکار دي. هر وخت مشکل په صورت کې دوی کولای شي ریاست عمومي عواید طرف تماس کړي.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستې دې شی او نه هیله به خپل کور ته راځم. کوټه ازریک وی
ګرکو ازریک ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
د انصاف پلټکه
دوستانو دا واد انصاف پلټکه د دې ونې خبرونه تر بلې مو پلوې او بخون کې خدای سپارم ورس مو نیک مرغه. خو پتلو تلو کې د موږ د اړیکو شمیره هم په یاد ساتي 0992390
آزادی او اوریدونکو جوړونکو فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. د روغتیا او سوکالی په هیله مو د دې دیونې راغلي پیغامونه مو خبرېدو ته چمتو دي. د ځل د خبرونې په سر کې د هغو دوستانو شکایتونو او ستونزو ته ورزو چې د شونې او روزنې په برخه کې لري. ډېر اوریدونکو البته د هیواد له بیلابیلو ولایتونو څخه پیغامونه پریښي او وایي چې په سیمو کې شونځي یا نسته او یا هم هغه سي کیفیت او امکانات نه لري چې وکولای شي د کوونکې په سمه او سلامه توګه وروزي. ځینې د شونکو لناسمه شونې څخه شکایت لري، ځینې د شونکو د ماشونو څخه شکایت لري. خدای چې د پوهنې وزارت مسولین دغه ستونزې څومره مني هغه به لږورسته وورو. خو لمړی به د بیلګې پټول ستاسو دوستانو پیغامونو ته ورسو، وروسته به نورې ستونزې هم راوخلو. لمړی یو اوریدونکی له کندهار څخه لرو.
السلام علیکم، عبدالناصر مزنیګم د کندهار ولایت نیشلو سالی څخه. زما د کندهار ولایت چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې د نیشلو سالی کې ستلم پندرنه وکړي. ځوانان ټول به سواده دي، دا وسنۍ نسل دا کوچنیان چې دي دا ټول به سواده غټيږي. زموږ مکتب نه دی پاله او بل د بیلابیل ستونزو سره مخامخ یو. زما د کندهار ولایت چارواکو څخه دا هیله ده چې نشول سالیت څه پام لرنه نه وکړي. دوه په امنیت کې ولسوالۍ ده، مګر بیا هم په دې مکتب نه دی پاله. مکتب خو ستا خو دا دی چې پاله سوی نه دی. د ځوانانو ټول دغه سي سواده غټوله دلته په نشول سالیت کې چې مکتب ویلي، یعنی شپږ سمه مکتب ویلي دی، دا خپل نوم منیا کوي او هغه دغه سي سوی دي. ما ته خپل چې ځوان ما پښتنه سو وکړه، ما ته مکتب ویلي دی ویلي نجزه بارای ویله ول ما مکتب ویلي. خو چې کله به ما مکتب ته بزوار لمه ول ما چې به دغه معلم برا ترالي یو څو خبرې در ته وکړلې نور به راته ووتلې په خپلو چاو به ناست و نو موږ ته هېڅ نه ویله چې تاسې ادا وکړئ ادا وکړئ موږ دغسې بس خپلې بازۍ به مو کولې نو که چېرې داسې نیم معلمان یې چې هغه سم معلمان یې نیشلو سالۍ ته یې راواستئ دغه مکتب فعاله کړي دغه زموږ ځوانان به هم کېدای شي چې سواداره شي او دغه راتلونکی نسل شي نو دغه به مو خدای پاک را سواداره کړي او که دا داسې غټ شي نو باره چې دغه ځوانان دغه اوس ماشومان چې دا چې دغسې غټ شي باره چې نو په هر کلم نه چې لاس پورې کړي باره نو هېواد د دغو د لاسه ورانېږي که چېرې دی سواداره شي نو به هېڅکله د هېواد په تاوان نه شي تمام ځکه په ګټه په تمام ستا لاس امان شوه.
محمد افغان خبر کوم د مرجې په ولسوالۍ کښې وروره ښوونځۍ ټوله تړل شوي دي سوزل شوي دي وروره مکتب شاګردان دونه درس تعلیم ته نه شي تللی خو موږ د دولتي چارواکو څخه غوښتنه ده چې زمونږ په ساحه کښې مکتبونه پرانیستي چې شاګردان مو بې تعلیمه څخه پاته نه شي. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته دا پیغام پرېږدم. وسلام. د الفه د ولسوالۍ څخه داسې سره خبره کوم یو معلم یم د الصاب ولسوالۍ کښې د قوس معاش راغلی متنجینو مدیر او سرمعلمین د هر معلم څخه 200 افغانۍ وګرځولې. زما پیام ریاست معارف او وزیر معاش ته دا دی چې دا ولې دومره بې بحثاسي ده ولې دومره ظلم روان دی چا ته عرض وکړو چا ته خپل شکایت وکړو مونږ نه څنګه وکړو بیا نه یو خوا دلته د مدیر د ولسوالۍ او د سرمعلمینو لخوا نه ده چې ظلمونه ښکاره روانې چې د هر معلم څخه 200 د قوس میاشت کښې معاش وګرځو. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سردار ولی شنوارم د سیمه ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس یم. دا څو تقریبا یوه میاشت وروسته د هسکې مینې په ولسوالۍ کښې زمونږ مکتبونه تړل شوي دي او په څنګ کښې مکتب په څنګ کښې د ورسره ولسوالۍ ده او هېڅ جدي ګام چې دی حکومت په دې اړه نه دی پورته کړی ولې حکومت سره ورسره څنګه میلاو دی که نو په دې موضوع ته مونږ ډېر رسنیو سره مونږ دا خبره شریکه کړې ده حکومت راته په دې ماړه څه نه دي ویلي. هیله کوو د انسري رادونه چې زمونږ دغه پیغام د ستاسو د ازادۍ د رادو طرفه غونډې نړۍ ته نشر کړي. وسلام په احترام.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو سلامونه وایم. محمد عارف وفا یم له کامې څخه مې اړیکه نیولې. دا چې د معلمانو په حق کښې هېڅ کوم بدلون نه را ځي د دې معلمانو دغه معاش بېخي کم دی او په دې باندې د معلمانو هېڅ ګزاره نه کېږي. تاسې داسې فکر وکړو چې د یو معلم مثال 10,000 افغانۍ معاش دی دغه معاش واخلي دا کور کښې ماشومانو ته جامې کړي لباس کړي ډوډۍ کړي څه شی کښې و زما خپله فعلا زما کوټې غورځېدلي زلزلې غورځولي دومره وخت نه لرم چې زه یوه کوټه خپله جوړه کړم. نو زما چارواکو نه چې احترامانه خواهش دا دی چې کوم یو ګروپ را ولېږي او د نږدې نه دغه څارنه وکړي او دغه خلکو سره یو څه کومک وکړي. وسلام به احترام په مخه مخه شي.
السلام علیکم. زه عیسی محمد د کندهار د ښار د لسمې ناحیې اوسېدونکی یم. لومړی د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اورېدونکو سلامونه وړاندې کوم. دغه غوښتنه لرم د ریاست معارف څخه چې د کندهار ولایت د لسمې ښار د لسمې ناحیې د سید آباد د لیسې ځینې مامورین د شاګردانو څخه په یوه نامه او بل نامه پیسې اخلي او یا ورته وایي چې دغه شی به خامخا را وړې یا لکه شمسي هنداره یا به دایره رنګه یا به کچردانۍ را وړې کنې محرومم دې کښېنه را وړې. د ریاست څخه دغه غوښتنه لرم چې دغه کار په جدي بند کړي. وسلام.
نورستان ولایت نه تاسو سره په تماس کښې یم. د خواشینۍ سره په تېرو 10 کلونو نه تر اوسه په نورستان کښې نجونو تعلیمي وضعیت خراب حالاتو سره مخامخ دي. د مکتبونو ودانۍ او تعمیراتو نه شتون له امله اکثریت نجونې خپل زده کړې په پاکستان کښې مخته وړي. د معارف وزارت چارواکو نه هیله کوو چې باید دغه ستونزو ته عاجله توګه رسیدګي وکړي تر څو خویندې او هلکان ورونه په ښه معیار فارغ شي او په ښه معیار ټولنې ته خدمت وکړي. وسلام. ډېر ته احترام.
موږ بس روزګان د ولایت د ګیزاب د ولسوالۍ څخه دا هیله کوو. زه احسان الله احسان کښې د روزګان د ولایت د ګیزاب د ولسوالۍ د تعلیم تربیې کچه پر مخ ته څه پر حالت رسېدلی د موږ د لوړو مقامات څه دا هیله لرو چې په دغه اصله یې تفتیش وکړي معلومات وکړي. دا د ګیزاب د ولسوالۍ شاګردان ګرده بې سواده پاتې دي 100% کښې په 100 کښې 90% بې سواده دي 10% هېڅ هغه ټولګۍ ته ورځي برته را ځي.
بله دوستانو ستاسو گیلې مو واوریدلې، البته نور اوریدونکو هم تقریبا ورته شکایتونه کړې دي، خو د دې لپاره چې نور موضوعاتو ته هم ځای پاتې سي هم دومره مو راوختل. دوستانو د پوهنې وزارت چارواکي هم تر ډیره دغه ستونزې مني او دلیل یې په هیواد کې ناامنۍ او د بودجې کموالی یادوي. شاید تاسو به هم خبر یاست چې د افغانستان د پوهنې وزارت د پوهنې کچې د لوړولو په هدف یو ملي پروګرام پیل کړی چې مالی مرسته یې نړیوال بانک ورکوي. دا پروګرام همدا تاسو د ویل سو ستونزو د حوالې لپاره په پام کې نیول سوی وکړو. اوس به وګورو چې دغه پروګرام تر اوسه د دې ستونزو د حوالې لپاره کومې لاسته راوړنې لرلې دي. دا او څو نورې پوښتنې زموږ همکار رحمت الله افغان د پوهنې کچې د لوړولو د ملي پروګرام د مرستیال ډاکټر امیر محمد څخه کړې دي، په ګډه به واورو.
او د پوهنې د کچې د لوړولو ملي پروګرام دا د 2004 کال کې شروع شوی ده او دا د بانک جالي مرسته باندې مختزي.
تاسو معلومات څه ښایي په ټول هیواد کې څومره خونځي تعمیر نه لري؟
تقریبا د 2000 مکاتب په شاوخوا کې، یا مکتب نه لري یا باندریوال یا دیوالې هاته نه لري یا مثلا بعضې نور کمبوتیا او نیمګړتیا لري د 2000 په شاوخوا کې.
او نړیوال بانک او همدارنګه نړیوالې ټولنې تر اوسه په دې برخه کې تاسو څومره پیسې مرسته کړې ده؟
نړیوال بانک تر اوسه پورې د 2004 کال نه تر اوسه پورې 512 میلیونه ډالر کومک.
او په کومه برخه کې تاسو لګولې دغه پیسې؟
درې برخې لرو. اول د مکتب جوړول دي، او د یو وجوه مالی ده د مکاتبو د لابراتوارو او ضروري موادو د ممبئی د ترسیل لپاره هغه بخش کې دي، او بل د تربیې بالم بخش کې ده، او بل نور اقتدار د مکتب د مکاتب د نظارت او د منیجمنت بخش ده چې باز کسان مو مرتبط بخش کې نیولې دي، هغه بخشو کې دوی کار کوي.
د پوهنې د کچې د لوړوالي د ملي پروګرام له مخې تر اوسه په ټول افغانستان کې د څومره ښوونځي تعمیرونه جوړ شوي دي؟
تعمیرونه چې تقریبا د 1200 شاوخوا کې تعمیر جوړ شوي دي د مکاتبو لپاره.
هغه ستونزې چې تاسو په دې برخه کې ورسره لاس او ګریوان دي څه دي؟ باید څه وسی چې په افغانستان کې د پوهنې د کیفیت کچه لوړه شي؟
تقریبا عمده ستونزې د امنیتي ستونزې دي چې مخکره اکثره ځای کې امنیت سم نشته ده. اکثر از یو کې مکتبونه چې دي مثلا د بودیجې د کمبوت د وجه نه موږ نه څه کولای راځي. مکتبونه په ډیر نږدې منطقو کې هر کلی ته جوړ کړو، دا بل ستونزه ده. یعنې لږ فاصله ډیره ده، دا خپل شاګردان د لرې فاصلو ته لری فاصلونه راځي، او مکتب تاسو دا بیا خصوصا په جنکیانو باندې ډیر زیات تاثیر اچي. لری فاصلو کې نس کولای شي لاړ شي او مکتب ته. دا بل معنی ته کو کې لری لری صحیح دي په کیفیت سره معلم ورته مهایا کو. دا بل نو نور تاسو هغه ستونزې دي چې هغه موږ کولای شو چې په برور زمان سره حل کړو. دا څه عمده ستونزې همدغه د فاصلې لری والی ده او د امنیت مشکله.
د پوهنې کچې د لوړولو د ملي پروګرام مرستیال امیر محمد وچې د پوهنې برخې د ستونزو په اړه غږیده، وایي دوی لا هم د دې ستونزو د حل لپاره خپل هڅو ته دوام ورکوي. په دې هیله چې ورځ دغه ستونزې چې یو له ډیرو اساسي اړتیاو څخه د هیواد راتلونکي جوړوي په بشپړ ډول هواري سي. البته مخکې تر دې چې نور پیغامونه تورسو، یو لاند وړاندیز لرم. هغه د چې کوم شپ خپل هم د پوهنې په څیر اساسي موضوعاتو په برخه کې پخپل هم له حکومت سره لاس یو کړو، او د خپل ماشومانو د ښوونې او روزنې برخې ته ډیره توجه وکړو. هغه ته د دې موضوع اهمیت روښانه کړو، او که په یوه سیمه کې ښوونځي وي هم نو لازم ده چې زده کوونکي وهڅوي چې له هر ډول شرایطو څخه ولو که کمزوري هم وي د پام وړ ګټه واخلي. نو هم به مو د خپل ماشومانو او هم د هیواد راتلونکي ته لوی خدمت کړوي. په همدې هیله نور پیغامونه ته ورځو چې پر بیلابیلو موضوعاتو دي.
سلام علیکم. زمانم بدر خان د کټواز یم، کټواز نه خبرې کوم، جان خین ولسوالینه. ادمه دغه پیغام د محترم رئیس صاحب جمهور ته اشرف غنی صاحب ته سکری احتیاط وطن جوړی، یا تاسو د وطن غمی، یا تاسو د ملت غمی، یا تاسو د دې وطن د بچیانو غمی، او احتیاط ځان رئیس جمهور بولی، د دې ځان د دې وطن سرنويش بولی. نو ورور وطن جوړ کا، دوه کار دی په دوه کارو کې یو کار وکړه دی مخ قبول ده، یا امنیت راوله، خواري دی نه، مزدوري دی نه، لالوګي دی مرسو خوم، یو 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 امنیت راوله بس دی مخ قبول ده. او که امنیت نشه راوستای، ورور یو یو
خواري خلکو ته پیدا کا خلکو ته غریبانان دي خلکو ته خواري مزدوري پیدا کا امنیت مرا ولیس خبره نه دغه امنیتی کې بیم دغه یو خواري مزدوري او روزګار به خلک وکي او کبه امنیت را وستای شي روزګار دی نه دغه دوه کارو دي یو کار وکا بس نو ریښتیا ترې شي جمهور او بل امنیت په باره کې کریکتیا ته امنیت را ولې وروره رئیس جمهور ته دې ما دا پیغام د نو ته په کلیو په باندو پولیس واقعي کې مالی پولیس زیات کا چې مالی پولیس نه یې شي چې آر څومره قدرت دي او کې نه نه امنیت را وستای شي نه دا تر قدرت تیره خبره ده چې په آر کلی کې د مالی پولیس جوړ کو په علاقه کې امنیت ته په علاقه کې خیر ده نو که دغه دې ما سوال قبلیږي یا رښتیا ته اوري وروره دغه مالی پولیس په هر کلی په هره ولسوالۍ کې جوړ کړي انشاءالله او رحمان چې هلته به بیا امنیت یې دغه دې ما پیغام ده والسلام خدای په امان.
ما پیغام دا دی چې اشرف غني باید د افغانستان په اداري چارو کې باید ډېر سختي وکړي او باید افغانستان په ادارو کې بل خلک وټاکي چې هغه مسلکي خلک یې او دې کار وړتیا ولري او باید رشوتو او د غلاو مخه ونیسي. دا پیغام دی د کندهار څخه ما تاسو ته ښوم.
السلام علیکم خادم نورزن فراه ولایت. سلامونه مې کېږي ازادي راډیو کارکون کې اوریدونکو مې دا ازما نظر د ټاټي پروژې په اړه دا ډېر یو پر یو ډېر پر ځای اقدام دی چې دا ټاټي پروژې لاسلیک کو سودا به شروع شي افغانستان د لارې به چیرې د ترکمن هند او پاکستان ته. مګر یو خبره شته چې د امنیت اندېښمن یم. زما له نظره دا به ترسره نه شي دا پروژې ولې طالبان هغه په څو ډلو وویشل سهارې به خپل د مادي مشکلاتو د لارې چې ما ته پیسې نه دي را کړې بوله ما ته به نه را کړې زه هم دا باره دې مخنیوی وشي څه وخت چې د روسانو په وخت کې هغه نم یو د پروژه پلیسۍ وه د پیپ راکشه وه چې د کمی هېواد پیپونه هر سړی خپل په مخ باندې وکړل هر سړی خپل په ګټه باندې د اوسپن په خاطر خرڅ کړل یوړل دا به هم زما هغه کم سر ته به ونه رسېږي که سر ته ورسېږي د افغانانو لپاره به ډېر یو یو د خوشخبری خبرې ولې ډېر افغانان به لاس په کار شي په دې کې به مصروفه شي. دا مې نظر د نشرت مبایل. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د کندهار څخه مختار احمد خبرې کوم. د کندهار په ښار کې په داخل د ښار کې کوریچی منګیان او لوښ پخیر ستانی او چاپیریال یې څه څه دی خاص چې دا د ښار څخه وباسي. مننه تشکر.
زه اسمت افغان د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ لښتن د کلته زحمت کوم. زه هیله کوم د محترم اشرف غني څخه زموږ سره مرسته وکړي. زموږ سره خراب دي او زموږ د کلي بندونه ډېر خراب دي او زموږ د کلي بندونه او د وطن بندونه سره خراب دي. اشرف غني صاحب دغه برابر کړي موږ سره مرسته وکړي. سلام.
وعلیکم السلام. محترم دوست ستا پیغام مو دا د خبر کړ. هیله منم چې اړوند مسولین اوریدلې وي. په دې سره مو د نن ورځې د خبرونه وخت هم پاتې ورسید. د خبرونه په پای شي بو د پیغام سپټون کې د سکا شمیرې درته اعلان وو. د سرویل کې او د خپل سیمې ستونزې را سره شریک کړي چې مسولین ته ورسو. د نورو تماسونو په هیله مو تر بیا پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0023341 او یو نړیواله شمیره 00420221145. آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
گورات ماتا
جوړو مستا تصور کے تصویروں جوڑو مستا دا زمان ہنر دے ہنر کے سنگ کھا